السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوي او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د وروستیو څو ورځو واورو او ورښتونو په یو شمېر ولایتونو کې لارې او سړکونه بند کړي دي. په نورستان کې بیا خلک خوشاله دي او وایي چې دغه ورښتونه به د دې لامل شي چې یو نیکمرغه کال مخته ولري. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ایران حکومت ویلي چې شاوخوا 200 افغان ډاکټران د ایران په روغتونونو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو د ادارې رئیس نادریار احمدی په یو بیان کې ویلي چې دا افغان روغتیا پالان د ایران د هستوګنی قانوني اسناد لري او له خدمتونو برخمن دي. هغه په عین حال کې ویلي چې په دغو قانوني او تحصیل کړو افغانانو سربیره یو لویه برخه افغانان په ناقانونه توګه هلته میشت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د دغه مقام په خبره دوی په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال له ایران ایستلي وو چې د ده په خبره په افغانستان کې د سختو شرایطو له کبله بیرته ایران ته ورغلي دي. ایران په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده. په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ ویلي هیواد یې چمتو دی چې د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په کابل کې د هستوګنی کورونه جوړ کړي. هغه دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بیان پر اساس ښاغلي شینګ ویلي د هغو کډوالو لپاره کورونه جوړوي چې له ګاونډیو هیوادونو راایستل کیږي. هغه همدارنګه په ځینو ولایتونو کې د سړو خونو او د روغتیا او قانونو په برخو کې د همکاریو ژمنې هم کړي. د چین سفارت او نه هم د طالبانو د حکومت سرچینو دا جزئیات نه دی ورکړي چې چین کوم افغان راستنیدونکو ته په کوم ځایونو کې څه شمیر کورونه جوړوي. بلورته د پاکستان د ملي غورځنګ رهبر او د پښتون ژغورنې له بنسټګرو مشرانو محسن داوړ د افغانانو په جبري استلو نیوکه کړې او هغه د بشري حقوقو نقص بللی دی. ښاغلي داوړ په خپل ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې له پاکستانه د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو جبري استل د اندېښنې وړ بللي او د افغانانو پر ضد یې دښمني یاده کړې. هغه ویلي اند قانوني اقامې او ویزو لرونکي افغانان هم نیول کیږي او استل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي او نیولو وروسته له هغه زور واخیست چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2023 کال د دسمبر له 1 وروسته اسلام آباد کې بیا اسناد افغان کډوال نیسي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یو ان راوا وایي لږ تر لږه 9 ماشومان په غزه کې د سړې هوا او د سرپنا د نشټوالي له کبله مړه شوي دي. دغه ادارې پرون یک شنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې جګړه ځپلې غزه کې شاوخوا 2009 زیږیدلي ماشومان په نامناسبو سرپناو کې ژوند کوي. د ژمي سره هوا داسې مهال د غزې نویو زیږیدلو ماشومانو ته په ګواښ بدله شوې چې د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې له کبله د غزې 30,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د جرمني خبري اژانس لیکلي دغه بې ځایه شوي داسې خیمو کې اوسیږي چې د سړې هوا او ورښت په وړاندې مقاومت نه لري. د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان یک شنبه پاکستان ته تللی دی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې لیدلی او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې سره کړې دي. د بیان له مخې شیخ محمد بن زاید النهیان د قانونو په کیندلو او کرنې برخو کې له پاکستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په دویمه ټیسټ لوبه کې د بریا لپاره باید 2 نورې وکټې هم واخلي. افغان لوبډلې پرون د زیمبابوې 8 لوبغاړي په 250 منډو آوټ کړل. زیمبابوې د لوبې د ګټلو لپاره 83 منډو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې یوازې 2 وکټې لري. اوس هم راځو د خبري ټولګې د سر راپور ته. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د 2 ورځې واوري وریږي چې د ګڼو سیمو مواصلاتي لارې تړلې او خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په فاریاب کې د درنې واورې له امله د لږ تر لږه دو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي چې د لارو د خلاصون لپاره یې خپل ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه موظف کړي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزی اورو.
د راپورونو په اساس د سالنګونو د لوی لارې له تړل کېدو څلور ورځې تیریږي. که څه هم د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د دې لوی لارې د خلاصون لپاره خپله هڅه کوي، خو لا په دې چاره نه دی بریالي شوي. د دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د دوی ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه د لوی لارو په تیر بیا د سالنګونو په پاکولو لګیا دي. په سالنګونو کې سلګونه باروندونکي موټر او چلوونکي سار دي. د باروندونکو موټر چلوونکي وایي د لارې بندیدل دوی ته زیان رسوي، ځکه په گاډو کې بار میوه او ترکاری خرابېږي. په پروان کې د ایسارو موټر چلوونکو لډلې تورشا ویل
ندرم اورز د دلته پروان کې ولاړی لار بند ده، سالنګ کې واو رسوي او ډیر غټ تکلیف جوړ دا گاډو کې سبزیان ډا کی دي او مالونه دي دا ټول خرابيږي.
د افغانستان په اکثرو شمالي مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې لوی لارې د درنو واورو په سبب تړل شوي، چې د طالبانو د فواید عامه وزارت په خبره ځینې بیرته د خلکو په مخ پرانستل شوي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکز او روغتونو ته د ناروغانو د رسیدو ستونزه هم رامنځته کړې. د بیلګې په توګه د کاپیسا د څو ولسوالیو لارې د دغه ولایت مرکز ته تړل شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې له مسافرو ډک لسګونه موټری سار پاتې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د ورښت له امله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه لا نه دي خپاره شوي، په فاریابو کې د درنو واورو له امله دوه کسان وژل شوي. په فاریاب کې د طالبانو امنیه قمانداني ویلي دا دوه کسان د شنبې په شپه په کوهستان ولسوالۍ کې په واوره کې سار پاتې وو او سا یې ورکړي. د قمانداني په خبره څلور څاروي هم له دغو کسانو سره وو چې تلف شوي. د درنو واورو ورښت په بې سارې توګه هوا هم سړه کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینو په اساس بدخشان، بامیان، غزنی، غور او کابل دا اونۍ تر ټولو سړه هوا تجربه کوي. په بدخشانو کې به هوا تر منفی 19 پورې ټیټه شي، بامیانو کې هوا تر منفی 18 رسیږي. په کابل کې هم دا څو ورځې سړه څپه حاکمه ده چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
اوریدونکو، کله یو لوري واوري او ورختونه د خلکو د ژوند ورزنی چارې ټکنې کوي او لارې بندوي، خبر لورته په یو شمېر ولایتونو کې ځینې خلک ورختونو ته خوښ دي. نورستان یو له همدې ولایتونو دی. دغه تلې اوسیدونکو وایي چې روان ورختونه به دوی ته راتلونکي کال له نیکمرغۍ ډاکړي. روحلا انوري پرې پرون یک شنبه دغه راپور راګېګلې دی.
نن یک شنبه د نورستان په مرکز او ولسوالیو کې د واوري او باران ورخت درې مورز ده. که څه هم چې د واوري ورخت پر مهال د ډېرې لارو بندیدو په وجه خلک ستونزو سره مخ کیږي، خو بیا هم نورستانیان وایي روان واورو او باران هیلمن کړي چې راتلونکي کال به آباد وي. د بانتویګر ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ازادي راډیو ته وویل
بیخي وچکالی و او الحمدلله دا دریم ورځ چې باران وریږي. اولز خو باران او دریم ورځ چې دیم د سی واوره ده، بس تر اوسه پوری خیر او خیریت زمونږ وایګل په طرف خلار نه دی بند شوی او خسته واوره وشو او الحمدلله خلک ټول خوشاله دي، آرام او رامي ده، ان شاء الله کال آباد ده.
د همدی سیمې او بل وسیدونکو رحمت الله وای د تیرو څو کلونو پر لپسې وچکالی ورته باغونه، کښتونه او څاروي سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو د څارویو د خوراک نشتوالی او د کښتونو سوځېدو له امله خپل څاروي پلورلي، چې اوس مهال د څارویو شمیر په نشت حساب دی. هغه راته وویل خوسګانې واوري او باران ته په کتو راتلونکي کال به للمي ځمکې او باغونه پریمانه حاصلات ورکړي او څاروي به هم په خېټه ماړه شي.
الحمدلله بوانت ویګل ولسوالۍ کې تر دې مهاله خېستا بارانونه وشول، واوري وشولې په ډېره زیاته اندازه باندې. هیلمون یو چې راتلونکي کال به آباد وي، سو کال به وي. د دې بارانونو له کبله به د حیوانات لپاره به واښه ډېر وي، فصلونه به انشاءالله چې په للمي او کاوي ښه به زرغون شي.
د ختیځې ولسوالۍ کامدېش اوسېدونکي هم تازه باران او واوري خوشاله کړي دي. محمود شهاب
خسته واوره، خسته باران، د خدای عظیم رحمت وو. دومره خوشحال دي خلک چې حد نه سوا. راتلونکي کال انشاءالله د امیدونو ډک کال ده، د رحمت کال ده. د خدای نومیل لرو انشاءالله. بارانونه هم ښه شوي دي او ښه پراخ واوره راغل ده.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د مرکز پارون په ګډون په ګڼو ساحو کې واوره ورېدلې، خو له امله تر اوسه کومه لار نه ده بنده شوې او دوی هڅه کوي چې د غلارې د ترافیکو پر مخ پرانستې وساتي. د دغه ریاست مشر مولوی محمد نبی عادل آزادی راډیو ته وویل
لارو کې دا په حال بر کوچونه نن راغله امکان لري چې نیم متر په اندازه کې به دومره یو متر ته بنې رسیدله او ور رااله نو صفایي وشو او الحمدلله نورم که راشي موږ ماماده یو
نورستانیان په داسې حال کې نو پیل شوو واورو او باران ته خوختي او هیله لري چې په برکت په راتلونکي کال آباد وي چې له تیرو درې ورځو د هیواد په مرکز او شاوخوا ولایتونو کې د واورې او باران اورښت دوام لري. د راپورونو په اساس د سالنګونو په ګډون یو شمېر لارې هم تړل شوې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په داسې حال کې چې هر ورځ سلګونه افغانان له هېواده په ناقانونه لارو د تېښتې هڅه کوي، د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې افغان کارګر له قانوني لارو بهر ته واستوي. د طالبانو اړوند ادارو تازه یوه کمیټه جوړه کړې، په دې اړه یې غونډه کړې. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
داس خیا چې پنځلس کاله اندازه مو تېر کړی دي، شپږلس کاله اوس خو ځکه به کورې چې خودلته کاروبار نشته، مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکی خیواګل و چې پنځلس کاله یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړی، وایي اوس په هیواد کې دننه او وزګاره دی ځکه په خبره یې د ویزې ستونزه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته کاروبار نشته، کورنۍ ستونزه پسې دي، نو اوس د واجې نه به کورې سره نوسي، ویزې نه خلاصېږي، ویزې بند دي، ویزې ستونزه ډېرې دي کنه، ځکه چې هوی څوک نشي تلار ته، یوه هوا ته نشي تلای. دولت نه مې غوښتنه دا دوی چې موږ ته د یو کور زمینه دلته برابره کړي، یا د بهر هوا دوسر واغږي چې موږ ته ویزې ترتیب جوړ کړي، چې یا بهر مزدوري وکړي یا په کلي کې وطن کې نه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکی محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا وکاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو ته وویل
مهارت لرم مانا په ساختماني کار کې مهارت ول چې مونږ د ساختماني پروژې کوم کار کول مانا برابر دو دا شوی نه کړی شو مانا اوس فعال حال د دوه کاله کې درې کاله چې مونږ په کار اوس وزام نظام ختم ده دن تر غلی اوس وزام نه پیدا کیږي. افغانان ته کله ویزا ورکوي؟ وا ته کله متر کړی دلته مدینه منوره کې تقریبا جوړ دغه اما رات راغلی د مونږ یو ور په کارونه د کړی بیکار یو کارونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه پنځه اړخیزه ناسته کړې تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. دغه وزارت زیاته کړې چې په دې ناسته کې په دې پریکړه شوې چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیږد بهیر د ګړندي کولو، هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو د رامنځته کولو او هغوی له خپلو حقونو څخه د خبرولو لپاره یو پنځه اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي تر څو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د طالبانو حکومت بهر ته د افغان کارګرانو د لیږد په اړه دا اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له ناقانونو لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ ډیر سوای دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر دوه لکو افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤول د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو چوکاټ کې د قانوني پروسې لارې به هر کال کابو 5000 افغان کارګران یا د هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې د چتر دی وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 23مه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهر کارګرانو د لیک زمينه برابر کړي، خو دا چاره تر اوسه عملي سوي نه ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نیمه نړۍ
سره بنیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي
مور ته توجه نشته تما دغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زیږیږي چې ځان نجلۍ ده نو
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې ته اړ باسي چې خپله نوې زیږېدلې لور له ځانه لرې کړي
هغه ماشومه یې پاسې شپږو میاشتو نه بېستولې وه په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاسې زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکری قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه و روست مور لزهنی آرخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چه خدای مکره لبادی پیخی سر مخکیگی دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جاور خبگان ورته ویل کیگی پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نمناسب چلن کیگی پا تیر لغو میرمنو سر چه لور نره تراوری وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چه پا کورانه او که دلور او زوی ترمانز دوگونه چلند زین خدی دومره تر تاثیر لاند راولی چه دوی هم دلور پیدا کیدلو ته خفوی هغه لزه چې خځه سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي
شرایط که د مور د پاره دي که د ماشوم د پاره دي هغه را مساعد نه دي کنه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې خځه یې لري البته سم خوړه نه ورته برابرېږي البته سم فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي ورک یو د جلکې یعنی هغه کنجلې دي چې مثلا کنجلې پیدا شي نو اگر کورونا زیاتره وخت یعنی استثنا شته نویم چې ټول استثنا شته کې خود ځینی کورونا چې دی انجلۍ ته دومره نه خوشاله کیږي نو تا باندې چې خوشاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کیږي نو الک چې وی بیا نه ته توجه ډیر وی تا باندې په هغه کورو کې بیا د مایندو دغه مایند چې دی الک مور هغه هم خوشاله وي البته څومره چې موږ لیدلی دي څومره چې موږ ته معلوم شوی دي ځکه د الک زیګون داسې یو افتخار مور افتخار گرنی چه ما علک پیدا کرده او ده ده جلی مور چیوی اغا بیا دست یو رقم پریشان یو رقم مراوی درسته نو تا من ده کور نخواه موقع تا درسته توجه کیگی چه مثلا جلی ده پیدا شویده نو بس بدن و دومره توجه و پام نکیگی یو ده اغا مثلا ده بر مثلا ده خپل اقتصادی مشکلات دیش بکرنه یکی از هم خوانده و نور تا برابریگی بلم ده مثلا پلارونه چی دی کنه مور تا توجه نکن و مورون تابان اولاد تا توجه نکنش زان تا توجه نکن و ده اکثر اوتکورانی مشکلات دی اقتصادی مشکلات دی بس هم ده استون زیما پا نظر خو هم ده لامل که دایشی
بله کلاسی لپایل ندی انجلی پا پایدایشت باندی دسی یو اکسول عمل خود لکیگی چه اتا مور دپریشن تا جی پس لدیسی ماشوم دیدی نره تا رزی دا نور چمر بد اواقب لری دی اولاد تر منز فرق تیر تالو پایداس و بری تازوی پایداس تر دی حالا تی اقا مور مراوی سی خواشی نیسی خفاسی دا نوری چمر بد پایل پا کورانی کلری
طبعا یعنی زه خپل داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ماته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه و نشي بیا هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي. دغه تابان کله چې مثلا مور ته توجه و نشه تابان هغه نجلۍ ته هم توجه نه کېږي. کله چې نجلۍ زیږېږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کېږي. خو البته وروسته له دېده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله.
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سي مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وسط یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسی نیولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکړي. او بعضی کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي خدمت کوي خلکو ته خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کېږي حیا وکړه شرم وکا درد مه بیانوا فریاد مکوا چې شې دې ګرد شزی میند سی وې دا ټول دنیا په ماشومان چې ډکسی وې دا ګرد شزو پیدا کړی دي د اسمانه نه دی را لوي دي دا همیشه دا ټپریانه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشریور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مکوا ته لمړی خزنه چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونو ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سوی یم خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېده بس روغتونه پورې په لاره کې بې خپل ژوند ته لاسه ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه به راولو فلاني به راولو فلاني راو غواړی هغه ډیره ښه پوخه زده هغه ډیره ښه با تجربه ښه زده دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله لارې خراب جنګ جګړه خامه لارې د امکاناتو نشتون د موټر د شهرو نشتون بالاخره دا ښځه تر بس روغتونه پورې ژوندۍ نه رسېدله او که ژوندۍ وبره رسیدله بستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاسه ورکول یا به ماشوم له لاسه ورکول چې دا ناخوالې موږ ډېر سره مخ شوې یو. بل خصوص په دغه عرصه کې کزدا سي په ډاګه ویل شم چې اصلا کار رد شوی اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزښت سوی چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خود جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. کې کړي وای اوس په پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې ځکه چې ک زمونږ خلک د خزو ژوند خاصه پاملرنه کړی وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړی وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانی او پیغورونه وزغمو په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کو دمو په ځان پلې ده د ام پزان منلې ده مګر هغه چې زمونږ حق ده حق مو هیڅ کله نه ترلاسه کړي.
پرله پسې زیږون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی محصله عقله وایي چې مخکې به میرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به مشورې ورکولې دی، به ټرین کولی چې څنګه دی خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنې ته ورکولې، لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمنې دپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوت خیا هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بېغبرۍ له وجې او د سي مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو د ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسي. نو کم د سیدا ما پیدا کړي، او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کیږي، دې لپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک یا دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دغه به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کېږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي، او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوه هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي، یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بین نه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمون نی تغییرات وی پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوس وخت کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره مایندې کورنۍ کې داسې مایندې نه درک کوي، او کله کله غوښتې دوکې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه خامایندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسره کوي، کومک نه ورسره کوي، هغه مورم خپل ځان ته نشي رسیدګي کولای، په یوې خانه د کار فشار وي، بلې خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشار وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته چې هغه اکثر اندوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې مېرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل یې دغه شیانم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دې سره مرسته وشي، د خاوند خانه د دغو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، دغه درک یې لږ درکړه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوه هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي جوار خپګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تتللی تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نه شي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دوی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړه.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوی چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د مېرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، چې یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې نجلۍ ده؟ تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، کله چې تاسو له مېرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې حتی ما داسې یوه مېرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی و، هغو ماشوم یې نجلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله بې چې ترخه شیان شوله، یعنې پخه کړل په غو کې به ما ته د مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویې چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې جلۍ دنیا ته راوړي هغه باید هېڅ خواړه ونه کړه. پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چېرته کېږدي، پس دغو نه هغه د خواښې او حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بالک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه ایشي یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشوم ای پس شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه، او دا خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګر خونه ومه بېرته مثلا هغه مور دی، یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل که نه، چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښوده؟
په دوه مورد کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کوره ووځي یا دغو ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسې حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی و، هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړه.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړې وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کړو، آګاهي ورکړو په دو کې که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یوه نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي، وسیله د نور او رحمت ده، در نجلۍ په هغه کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي، نو دا رقم وکړی شي چې در اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو، توانمنده یې کړو دوته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی، هم دغه پوهېږي او درک کوي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت خشونت کا، خاک پندور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یان درور پای وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو دی او د سچا په صفات باندې چې کورنۍ ته مشوره ورکوي، د ډول کورنۍ ته تاسو څه ویل ولري؟
دغه مشورې خو د خپل شخص لپاره دی، د شخص سره کوم چې مثلا ک خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کو، خو بیا هم د دام توصیه دا ورته مثلا چې ما آگاهی چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي مرسته وکړي، چې مثلا هلک جلی فرق نه لري، یعنی یو عمله دغه میلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 4001. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل، او ښوونکي راته وویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړی اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به ښوونکی موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي، او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي، او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرمې یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتمن کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادېږي. یو شی د راواخسي بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ H2 plus O2 gives us یا په لاس راکوي 2H2O. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو موږ لنډ ډول څنګه لیکو ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ پلس راکوي دا یو کیمیاوي معادله سو دا یو کیمیاوي معادله سو د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی د کیمیاوي معادلې ښودنه کیمیاوي معادلې بیلابیلې برخې لري دغه خوا ته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي کار اجرا کوي په نتیجه کې تاته څه شي په لاس درکوي حاصل په لاس درکوي حاصل 2H2O معنی اوبه اوبه یې په لاس درکړلې دا ستا یو حاصل سو دلته کار اجرا سو د کار آخری نتیجه دلته په لاس راغله او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډېر شیان وي د ګره سره یو ځای کیږي 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 په ریاضي کې د مساواتو علامه ده په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي هر شی چې کړي دي په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي دغه پسې حاصل دی حاصل بیا څه شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو وسوزل سو جلا سو جوړ سو خراب سو د دې ټولو حاصل بیا دا بغل ته معلومیږي نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري یوه برخه یې تعامل کوونکي یوه برخه یې تعامل علامه ده او بله برخه یې حاصل دی تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پېښ شوي دي او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري دا ځل یې تاسې ولیکئ دلته څه شی راځي دلته څه شی راځي دلته څه شی راځي کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و هغه خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و دا که چیرې ستاسې په یاد دي نو ورته ولیکئ او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ کوم چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بجو لا ازادۍ راغی
اوس هم دا اتم ټولګي کیمیا دا اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو لومړی خون کې په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي په دوام به خون کې راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي دا به هم واورو چې له القلي څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي
تیزابونه او القلي په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکی ده د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي همدارنګه الکلي د استعمال زیات ځایونه لري سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي دا ټوله چیشي چې تیزابونه او الکلیګانې دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو تیزابونه تعریف تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل شوی دی مشتق شوی دی چې معنی یې تریوالی دی اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنی یې تریوالی دی یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چشی وي تریوي خو د تیزاب خوند باید ونه کتل سي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنی لري تیز آب تیز آب معنی تیزی اوبه نو دا کچیر موږ دغه تیزاب خوند ګورو تیزاب بیټری تیزاب دي کې سړی وخوري او وڅشي معلومدار خوله سوزي دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابېږي دا هم تیزابونه دي که تاسو چیرې لیدلی وي هر پیک تیزاب دي په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي ډېر وظیفې لري خو د تیزابو د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوي دي چې معنا یې څه شده تریووالی تیزابونه اکثر مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري هایدروجن لري نو په دا خطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو تریو خوند لري د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي په عموم کې خوند سره راول دی تریو دی مثلا لیمبو یو تیزاب دی تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي مګر که چیرې د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي خرابونکي او یا سوزونکي دي خرابونکي یعنې پر یو شي که توی سي هغه شی خرابوي سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي یعنی سوزول حتما دا نه دي چې ور ورچوي شوړوي یې خرابوي یې برق تولیدونکي دي په بلن حالت کې که چیرې تاسو لیدلی د بیټری تیزابو ته خلک اوبه راچی یا د دکانونو کې بیټری ته خلک وبور اچي نو دا چې دي برق تولیدونکي دي او هغه په کمالت کې په بلن حالت کې لټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی سور رنگ ته بدلوي لټمس کاغذ ژړ کاغذ دی دا کچيري بل رنگ ژړ رنگ وي او موږ تیزاب تر واچو سور رنگ ته بدلوي دا مثالونه دي د مالګي تیزاب هایدروکلوریک اسید هایدروبرومیک اسید نایتریک اسید سلفوریک اسید فاسفوریک اسید دا د پښتو نومان دي سیټریک تیزاب سیټرس میوې لیمبو کورنی سرکې تیزاب سرکه لکټیک تیزاب مسته یا مستیج موږ ورته وایي کاربیک تیزاب د لیمو د کورنی کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي دا ټول چې شي دي تیزابونو مثالونه دي دا هم لټمس پیپر دی یا لټمس کاغذ دی ژړ دی کچیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنگ چشته واوښتي سور ته واوښتي دا وګوري دا نفر یو د لیمبو خوړلې دي مخې دا رقم سوي دي او بل موږ ویلو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي دا اوس ما زه تیرولو مثال دی خو کچیر بیټری تر اچول سي د بیټری دوه سره یو ګروپ تر بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دای چي دی پی ایچ اوه پی ایچ سلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اوه لږ وي دا اندازه مازی په یاد لري نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي د پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اوه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دی هغه بیا الکلي دی او که پی ایچ تر اوه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دی دغه مواد تیزابي دي دغه مواد تیزابي دي دا تیزابي دي دا تیزابي دا تیزابي دا تیزابي دا بیا نیوټرل یا خونسا مواد دا هغه مواد چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلی مواد دي
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي
عضوي او غیر عضوي مرکبونه. خون کې دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو کرار کرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنی هغه مواد چې ژوندي اجسام په کښې کې وي. په 1908 کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپله عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1900 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندي موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټول عضوي مواد دي. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده. دا ټول عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثره مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وي. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډېر دي، زه به تاسو ته خلاص ووایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځېدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځېدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعته په 4 ساعته په بدن کې کرار کرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز شو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري. غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ وویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنا؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي، بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه به دا ډول دی ګوري دام اکسیجن دی دام اکسیجن تر مابینځ ډبل بونډ دی ډبل بونډ چې ولري دوه ګونې اشتراکي اړیکه سنگل بونډ چې ولري سنگل یو ګونې اشتراکي اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د درې کرښو په واسطه یعنې ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصلتم شکل کې لیدل کیږي د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دي او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونې اشتراکي اړیکه ده نو درې ګونې چې درې بونډ ولري دوه ګونې دوه بونډ لري یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونې دي غیر عضوي مرکبات په کارخانو صنعتي ځایو کې جوړیږي په طبیعت کې هم پیدا کیږي دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي بلکې فلزات ډېر وي پکښې هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي لکه المونیم لکه دغه فولاد یا د اوسپنې یو دیګ یا دغه د اوسپنې دیګ د بل دیګ د مسی دیګ روی دیګونه چې دي دا بیا ټوله غیر عضوي دي غیر عضوي څه معنا چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي دغه شامپوګانې دي صابونونه دي دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي ولې نباتات حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي دا ټوله عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري هغه مواد ته موږ چې شي وایي عضوي شیان وایو غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي خو فرق لري مثالونه یې تیزابونه صابونونه تعمیراتي مواد برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورېده نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ د واتساپ شمیره ده 00420221240601 یو ځل بیا 00420221240601
لے 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 تماشے